افغانستان کې د سهار 10 بجې سویتا سیاسي رادیو ته ورجست یو ور بیا سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته د خبرونه یو ساده دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوې ده. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په اړه عکس العمل شولې چې پکې ویل سوي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښت ورکړي. پایله خبرونو کېږي. د سولې عالي شورا د درنشا مشر د هند د ملي امنیت له سلاحکار سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې په هوایي حملو کې لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي. د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاحکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال سره وکتل. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید تیر ماښام له نوي ډیلي څخه ازادي راډیو ته وویل دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې.
دواړو لورو د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایز اجماع هر اړخیزې خبرې وکړلې. د هند د ملي امنیت سلاحکار افغانستان د سولې څخه د هر راز ملاتړ ترڅنګ تاکید وکړ چې د افغانانو په مالکیت د سولې ټول پروسې سره مرسته کوي.
ښاغلی داوودزی د خپل هڅو په لړ کې مخکې جرمني ته هم تللی وو او په پلازمینه برلین کې له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې وې. دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو پر پټن ځایونو د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې 10 طالبان وژل سوي او د یو ملا په ګډون 12 نور وسلوال ټپیان سوي دي. په بیان کې نه دی ویل سوي چې دغه هوایي حمله د کندهار په کومه سیمه کې سوي دي. لبلې خوا د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په شمول زو ولسوالۍ کې د ملي اردو د تلاشۍ پر دوو پوستو د طالبانو په برید کې لس تنه افغان سرتیري وژل سوي دي. چارواکو ویلي چې په دې برید کې څلور نور پولیس ټپیان سوي دي. په هرات کې د ښوونکو له اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینې طرحې پیل سوي چې شاید د ښوونکو د معاشونو د لوړولو امکان برابر کړي. اعتراض او اعتصاب باید په داسې ډول وسي چې زیان یې زموږ زده کوونکي او د افغانستان زامن ونه ګوري. زموږ درسي نصاب باید وروسته پاتې نه سي که څه هم سمه ده چې د دوی معاشونه باید لوړ سي او دا زموږ د ښوونکو حق دی. د هرات ښوونکو پرون اعتصاب وکړ او ټولګیو ته له تلو څخه ډډه وکړه. دوی وایي چې په وه یا 8000 افغاني معاش ګزاره نه کیږي. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب سوي دي. دغه سیلابونو چې د پنځمې په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه او په لسګونو څاروي یې مړه کړي دي. د بغلان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغه سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولې. شغلي بهین ویل چې اړو کسانو ته د مرسته رسونې لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. سپینې ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړل. تر دې مخکې شکایت سوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریک کیږي. د کانګرس د استازو جرګې له اته کسیزې ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراتان او څلور نور جمهوریت غوښتونکي وو دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل سوي پرون شریک کړای شول. امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پام کې ده د کانګرس مشرانو جرګې او استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکې اونۍ دغه معلومات ورکول سي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي چې په اته کسیز ډله کې شامل و ویلي د کانګرس په خبر ساتلو کې ناکامي د اوسني حکومت یو عادت دی. د هغې په خبره دا سمکار نه دی ځکه یوازې کانګرس د جرګې د اعلان صلاحیت لري. هغې هیله څرګنده کړې چې د ولسمشر سلاحکاران به شاید دا موضوع درک کړي چې په هره بڼه وي د تهران پر ضد د مخکې تګ صلاحیت نه لري. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي. چارواکي وایي چې دغه عملیات د کوټې په 30 کیلومتري کې په مستون کې سوي دي. د کوټې د روغتون ویاند وسیم بیگ ویل چې د داعش ډلې د 9 وسلوالو مړي د دوی روغتون ته ورسوي دي. په کوټې کې د دوشنبه پر ورځ په یوه حمله کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومنه 15 پولیس وژل سوي وو. او د امریکا د حکومت یو وزیر وایي چې لا هم احتمال لري چې ترکیه شایي د روسیې د میزایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکوه د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې واشنګټن او د ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن پوښتنه وسوه، آیا امکان لري چې انقره د میزایلو د اس 400 ډوله دفاعي سیستم د رانیولو په برخه کې خپل نظر کاملا بدل کړي؟ میرمن ویلسل پرون ویل دا احتمال سته. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پر دې موضوع ډیپلوماتان خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا د هوایي ځواک وزیر د امریکا پخوانی خبره تکرار کړله، هغه دا چې د روسیې دغه دفاعي سیستم د امریکا سخت له F-35 ډوله جنګي الوتکو سره اړخ نه لګوي. د امریکا متحده ایالاتونو د انقرې غوښتنه کړې چې د روسیې د دفاعي سیستم د رانیولو له موافقې شاته سي. امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي پنټاګان غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښت ورکړي. امریکایي رسنیو مخکې خبر ورکړی و چې د ټرمپ ادارې د 2019 میلادي کال په پیل کې د طالبانو استازو ته له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته د سفر د لګښتونو د ورکولو طرحه کانګرس ته وړاندې کړې وه. احمد تکل او نور تفصیل.
پنټاګون او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د هغو راپورونو په اړه غبرګون ښودلی چې وایي د امریکا دفاع وزارت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته د دې ډلې د استازو د سفر لګښتونه له کانګرس څخه غوښتي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون د روان کال په پیل کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د طالبانو د استازو د سفر او نورو لګښتونو لپاره له کانګرس څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د کانګرس د استازو د جرګې د دفاعي بودیجې د فرعي کمیټې د مشر پیټر جی ویسکلوسکی ویاند د چهارشنبه په ورځ رول کال ورځپاڼې ته وویل پنټاګون د 2000 کال په بودیجه کې د پخلاینې د فعالیتونو په نوم بودیجه غوښتې وه. رول کال چې د کانګرس په غونډو کې د لایحو او نورو طرحو په اړه د بحثونو له جریانه راپورونه خپروي، د ویان له قوله زیاتوي چې پنټاګون طالبانو ته د لوژستیکي لګښتونو د برابرولو غوښتنه کړې وه او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د کمیټې ته په یو مکتوب کې د پخلاینې د ورته فعالیتونو لپاره د 2019 کال له کلنۍ بودیجې د کار اخیستو یادونه کړې وه. راپور زیاتوي چې پنټاګون دا پیسې د طالبانو د استازو د سفر، استوګنې، خوړو او وسایلو لپاره غوښتي وي. ویاند ویلي دي چې د دفاع وزارت دا طرحه له هغه قانون سره هم په ټکر کې ده چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ ته اجازه نه ورکوي، ځکه طالبان پر امریکایانو حملو ته دوام ورکوي، افغان حکومت نه مني او لا هم په ټولنه کې د ښځو د حقونو له منلو انکار کوي. د پنټاګون ویاندې ربیکا روباریچ ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت طالبانو ته پیسې نه ورکوي. میرمن ریباریچ زیاتوي پروسه کال په کوچني اختر کې وروسته لدی چې دولتي ځواکونو او طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړ، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د سمون لپاره له پیسو د کار اخیستو غوښتنه وکړه او پنټاګون د 2000 او 2019 مالي کلونو د بودیجو لپاره په دې اړه خپلې طرحې وړاندې کړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې ولیکل چې په دې اړه راپور حقیقت نه لري او دا یې په کلکه ردوي. ښاغلی شاهین لیکلی دی چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. شاهین د خپل پیغام په دوام لیکلی چې متحد ایالات په پوځي او سیاسي برخو کې د طالبانو مقابله نشي کولای، نو ځکه د ده په وینا داسې مضبوحانه هلو ځلو ته لاس اچوي. د یادونه ور ده چې د استازو جرګې د فرعي کمیټې د چهارشنبه په ورځ د 2000 کال د لګښتونو بودیجه تصویب کړه، خو طالبانو ته د دې لګښتونو د ورکولو غوښتنه یې رد کړه. په مصوبه کې ویل شوي دي چې طالبانو ته په هغو غونډو کې د ګډون لګښت نه ورکول کیږي چې په هغو کې افغان حکومت ګډون ونه لري او یا د ښځو پر ګډون محدودیت ولګوي.
عمر دل چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښولې چې وایي پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د سفر پر مهال لګښتونه ورکړي. په افغانستان کې زیاتې هڅې د افغانستان د سولې عالي شورا لخوا تنظیمېږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په سطحه د سولې هڅې د دې شورا تر څنګ د نورو ادارو لخوا هم ګړندې سوي دي. د ځوانانو چارو مینیات وایي چې غواړي د رضاکارو ځوانانو له لارې د کمپاین په ترسره کولو سره د هېواد ټولو سیمو ته د سولې پیغام ورسوي. د سولې عالی شورا مرستیاله د سولې د ټینګښت په مخه د رضاکارو ځوانانو دغه اقدام د ستایي. مرسلین ارسلا راپور لري چې د یو رضاکار ځوان په ژغ پیلېږي.
د سولې کار د پیسو کار نه ده، دا سولې کار د همدلی کار ده.
سید شریف سادات هغه رضاکار ځوان دی چې سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې د هیواد ګوټ ګوټ ته د سولې پیغام ورسوي.
موږ د سولې د سفیر ځوانان یو او غواړو چې رضاکارانه بخش غونډې دغه سوله مخته ویسو او خپل وطن کې سوله راوړو. دغه موږ هدف ده، دغه خپل سوله چې خپل وطن ته راشي دا موږ هدف ده.
سید شریف سادات له جګړې ستړی شوی او نغوړی چې نوري هیوادوال د جګړې قربانی شي او په سولې کې ژوند وکړي. د سولې د رضاکارانو په دې خوځښت کې د هلکانو ترڅنګ نجونی هم ګډون لري او غواړي چې سولې ته د رسیدو لپاره شپه او ورځ هڅې وکړي. نوید حافظي سولې ته د رسیدو او د هیواد د ملي ګټو د تامین لپاره د خپلو ارمانونو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ غواړو د سولې په برخه کې کار وکړو او ټولو ته دا پیغام ورسوو چې موږ کولای شو، یعنی د خپل وطن له دې بدبختۍ څخه وژغورو، یعنی غواړو چې وطن ته خدمت وکړو او هیڅ د دې په بدل کې یعنی موږ نه کوم حزینه یا معاش هیڅ شی نه غواړو.
دا دوه تنه ځوانان د هغو لسګونو ځوانانو له ډلې څخه وو چې د پنجشنبې په ورځ یې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو په معینیت کې په سوله کې ګډ ژوند نړیواله ورځ ولمانځله. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو سولې ته د رسیدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لا د مخه هڅې پیل کړې دي. د سولې عالی شورا په دې برخه کې د رسمي هڅو ترڅنګ د ځوانانو ورته رضاکار حرکتونه مهم بولي. د سولې عالی شورا مرستیالي حبیبه سرابی دې غونډې ته وویل:
بسیار بر من مهمی بود که
ما تا دا دیر مهمه ده چی تاسو زوانان سولی تا درست دو پلار که داشان رضاکار حتی کوی که چیر موک ده سولی موضوع تا ده پروژی او مالی سرچینه پسترگو گرونو هیچ کل هم سولی تا نرسید.
میرمن سرابی وی د سولی علی شورا د سولی مندو پا نوم یو پروگرام پیل کردی چی تر دی محالا ده هیواد پا نهو ولایتونو کی غندی کردی او تاکل شوی چی پراتنون که طول هیواد تا وغزیگی. د ځوانانو معینیت د معلوماتو پر اساس اوس مهال د هیواد 30% ځوانان جوړوي چې کېدای شي د دومره ستر اکثریت په مرسته په هیواد کې سوله ټینګ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 10:13 سوې د ازادي راډیوي مجله د خبرونې په پاتې شیبو کې خبریږي، خو تر هغه مخکې یو راپور خبرو. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د کابل لوګر د لوی لارې د امنیت لپاره ځینې امنیتي پوستې جوړې کړې او په هغو سیمو کې هم عملیات روان دي چې پخوا پکې د وسلوالو مخالفانو فعالیت څناڅه ډېر و. دوی زیاتوي افغان ځواکونه د ټولو هغو سیمو د تصفیې لپاره فعالیتونه زیات کړي چې وسلوال طالبان پکې پټنځایونه لري. بل لوري ته د لوګر اوسیدونکي د امنیت د ښه کولو لپاره د امنیتي ځواکونو فعالیتونه اغیزناک ګڼي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
په تیرو دوو کلونو کې د لوګر د نورو سیمو سربیره د کابل لوګر لوی لار چې د محمد اغې له ولسوالۍ تیره شوې هغه کې هم د ناامنۍ پیښې رامنځته کړې او دولتي کارکوونکو ته پرې تګ او راتګ ستونزمن و. اوس د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د یاد لارې د امن کولو په موخه د محمد اغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې عملیات ترسره کړي او د لارې د دایمي امنیت لپاره یو شمېر امنیتي پوستې هم جوړې کړي دي. د پنجشنبې په ورځ د لوګر سرپرست امنیت قمندان رحم خدا مخلص ازادۍ راډیو ته وویل: مخکې د سرخاب او د دولت دښته هغه سیمې وې چې مخالفینو تل له هغو سیمو محمد اغې ولسوالۍ او د کابل لوګر لارې ته ګواښ متوجه کوو او هلته د بیا رغونې چارې هم ځنډېدلې وي. موږ هلته ګل عملیات ترتیب کړل چې اوس هم په هغه سیمه کې روان دي. د لوګر سرپرست امنیت قمندان زیاتوي دوی د ټولو ناامنو سیمو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي برنامې لري. د عملیاتي قطعې قمندان سردار محمد هم وایي چې په وروستیو 2-3 میاشتو کې په هغو سیمو کې چې د دوی عملیات روان دي په امنیت کې ښه والی راغلی دی. یو تن سرتیری محمد ظریف چې په دې عملیاتو کې برخه لري هغه هم وایي:
عملیاتونه جریان لري او ښه د سوالونو لري په ساتلو.